درنو دوستانو ستړي مشي ز اجمل اندیم او د ازادۍ رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمه په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو خو پیلبال خبرونه وکړو. د سعودي عربستان ستر محکمه د شنبه په ورځ خبر ورکړ چې د مارچ په 13مه یعنی د یک شنبه په ورځ به د کمکی اختر یا شوال میاشتې لومړۍ ورځ ال عربیه ټلویزیون پر خپل ویب پاڼه لیکلی د سعودي شاهي ستر محکمه د اعلان وروسته لاغه وکړ چې په صدیر او تعمیر سیمو کې د سپوږمۍ لیدلو په مرکزونو کې سپوږمۍ ولیدل شوه. ال عربیه لیکي د سعودي عربستان ستر محکمه یو ونی وړاندې اعلان کړی و چې چا سپوږمۍ ولیده په خپل سترګو او یا د دوربین په وسیله نو نږدې محکمې ته دی د شاهدۍ لپاره حاضر شي. په افغانستان کې پخا په دودیزه توګه اختر او ورته نور مراسم د سعودي عربستان له اعلان سره سم لمنځل کېدل، خو په وروستیو څو کلونو کې چې طالبان د بیا ځل لپاره واکمن شوي دي د دوی ستره محکمه په دې برخه کې له خپل اړخه د روژې اختر او داسې نورو مراسمو اعلان کوي. تر اوسه پورې د افغانستان کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې په دې اړه چې سبب اختر وي کنه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد و د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې دا ډله به ډیر ژر یو بل امریکایي بندي فایدی حال له زندان نه خوشې کړي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. طالب چارواکو هم تر اوسه خپله د دې امریکایي بندي د خوشې کېدو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې یوه اونۍ مخکې هم طالبانو یو امریکایي وګړی جارج کلزمن کابل ته د هغه امریکایي پلاوي له سفر وروسته خوشې کړی و چې زلمی خلیلزاد هم پکې شامل و. په واشنگټن کې چارواکي وایي لا هم یو شمېر امریکایان په افغانستان سان کې د طالبانو لخوا بندیان دي او هڅه روانه دي چې هغه هم زر خوش شي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د مردان په کارتلنګ کې د عملیاتو پر مهال د بي کورنۍ نه غړي وشل شي. د سیمې خلکو د مارش پر 9 د ازادۍ رډيو مشال څنګه تول دا کسان چې پکې میرمنې او ماشومان هم شامل دي و ورځ وړاندې د مارش په 28 نه وخت د بابوزو په غرونو کې د وسلوالو پر ضد د حکومتي عملیاتو پر مهال وشل شي. د سیمې د خلکو په وینا نه خشوي کورنۍ د سواد سره تعلق لري خو د بابوزو په غریز سیمه کې په خیمه کې اوسېده. د خلکو په وینا امنیتي کسانو سانو دوی په ډرون برید کې وشلی. ریپورتونه وایي د کاټلان خلکو تر څو وخت پورې د وژل شو کسانو جسدونه سواد ته په ورغلي هایوي خیدلی وو او لوی لارې تړلی و. خو وروسته جسدونه د طبي پلټنو لپاره د کاټلان روغتون ته ولېږدول شول. د مردان د پولیسو ویاند فهیم خان هم د مارچ په 9 مشال راډیو ته وویل د پیښې په تړاو د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته به څه وویلی شي. خو د خیبر پختونخوا د حکومت ویاند د مارچ په 9 خبر کړي او بیان کې ویلي د ګرو پر ضد د عملیاتو پر مهال ولسی کسان چې پکې میرمنې او ماشومان هم دی وژل شوی چې هغوی وربندې خفه دي. نوموړی وایي ولسی کسان په سیمه کې د ترهګرو د موجودګۍ له وجې پناه شول. د رسنیو د ملاتړ ګڼ شمېر سازمانونو د طالبانو د حکومت وروستی حکم چې په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیز لګولې پر رسنیو د سانسور د زیاتوالي بل نه ښګڼلې. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور خبرداري ورکړه چې د دې حکم بشپړ پلي کول کولای شي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بشپړ بندیز ولګوي. په اروپا او شمالي امریکا کې د جلاوطنه خبریالان ټولنې د د زغندل او هغه د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي له حق څخه کار سرغړونه بللی. بلخوا د طالبانو د حکومت ستر محکمه د کوچنی اختر په مناسبت د افغانستان له زندانونو څخه له 2000 د زیاتو بندیانو د ازادېدو خبره کړې. د ستر محکمه لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې د طالبانو د مشر د حکم لمخې 2403 پیته بندیان چې مخکې د بخښنې مستحق پیژندل شوی وو له بنده خوش شول او د 3025 نورو بندیانو د بند موده کمه شوه. او په میانماری اپخانی برما کې د جمعې د ورځې د زلزلې د مړو شمیر لزرو واوخت. د دغه زورور زلزلې د قربانیانو شمیر روسته لا زیات شو چې د دې هواد په دوهم لوی خار کې د زلزلې پر مهال د وی نړیدل لور پوړیزی ودانی له خاورو خښختو نو جسدونه را وایستل شول. د میانمار پوځي حکومت په یو بیان کې ویلي چې تر اوسه 1000 کسانو مړی موندل شوی له 2300 زیات ټپیان او 1000 نور نادر کدي. دا خبرونه وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. وابوري چې د ګراوند ترود سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ وایي له 50 سلنه زیات افغانان په دې باور دي چې بشري مرستې مستحق کسانو ته نه رسیږي. په دې اړه په ریپورت سربیره به دا هم واوري چې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د کوچني اختر په مناسبت یې له 15,000 ډیر بندیان خوشي کړي او یا یې هم د بند موده کمه شوې ده. په اوکراین کې د روسیې په تازه بریدونو کې د ځاني او مالی زیانونو ریپورټونه ورکړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې دغلته د سولې په تړاو د امریکا هڅې لا هم روانې دي. دا خبرونه په وګدو کې به یو شمیر نور ریپورټونه ولرو. له موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تازه مغغلا ازادي رادیو راوړي. د ګراوند ترود سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ وایي له 50 سلنه زیات افغانان په دې باور دي چې بشري مرستې اړمنو خلکو ته نه رسیږي. دغه بنسټ په خپل یو تازه څېړنیز راپورټ کې مرستو ته د افغانانو د نه لاسرسي اصلي علتونه د مرستو د ویش په برخه کې فساد او بې عدالتي بللي. بلخوا یو شمیر اړمنو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې هم له دې عمله شکایت وکړ چې په خبره بشري مرستې تر دوی نه رسیږي. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورټ کې اورو.
د ګراوند ترود سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ په خپل تیرانیز راپور کې د افغانانو هغه اندېښنې او شکایتونه خبر کړي چې په ټکو یې لنیمایي زیات افغانان اړمنو ته د مرستو پر رسیدو بې باور دي. له نورینه اغیزمنې سوې ټولنې بیا بشري رغونې ته اړتیا لري. په عنوان د دغه ادارې ډیر سمخیز راپور کې چې پرون جمعه د مارچ په 28مه د ریلیف پر وپاڼه خپور شوی او له تیرو دوو کلونو راهیسې د بشري ناورین په کرخه کې له زیانګالو سره پکې خبرې کړي دي، ویلي له 50 سلنه زیات خلکو شکایتونه کړي چې بشري مرستې تر اړمنو افغانانو نه رسیږي. دغه مرستندوی بنسټ ویلي افغانان د مرستو ترلاسه کوونکو په اړه د غیر شفاف پریکړې کولو پروسې څخه ناخوښه دي او باور لري چې دا پریکړې په ټولنو کې د تاوتریخوالي په زیاتوالي کې مرسته کوي. د دغه بنسټ راپور زیاتوي چې په افغانستان کې یو 40% وګړي اداري فساد د مرستو د ترلاسه کولو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ بولي. راپور وایي چې د مرستې اکثریت دروازه ساتونکي او نور مسؤلین ترلاسه او بیا یې په خپلو کورنیو او خپلوانو ویشي. په راپور کې بشري مرستو ته د افغانانو د نه لاسرسي اصلي لاملونه د مرستو د ویش په برخه کې فساد او بې عدالتي بلل سوې ده. ځینې افغانان چې بشري مرستو ته اړمن دي هم ورته خبره کوي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
دا خبره واقعیت ده. اړمن خلکو ته مواد، کومکي مواد مرستې نه رسیږي. دا درې کاله خو تقریبا په موږ باندې تېر شو چې موږ کوم مرستو نه هیڅ نه و موږ ته نظر رسیدلی.
بشري مرستو ته یو بل اړمن رحیم الله آصفي بیا وایي
دوی خپلو کسانو ته هم د وکیلانو له لارې نه دا تقسیم دا د هغې ځاینه بیا وکیل د ګزار او ملک او دې خلکو ته چې راشي بیا هغه خپل خپلوان دغه کومې مرستې چې دي دا مرستې کفایت نه کوي. نغدې پیسې 3,200 روپۍ افغانۍ ورکولې چې اوس نشته دي.
د ګراوند ترود سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ په راپور کې راغلي چې د ویشل سو یو مرستو کې د خلکو جدي لومړیتوبونه او اړتیاوې په پام کې نه نیول کیږي چې لامل یې د مرستو په ویش کې د بې کفایتۍ سبب ګرځي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حکمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بشري مرستې د سر په لکه د غوړې دي نغدي مرستې دي په دا چې دی غریب ولست نه نه رسي او دا کفایت نه پیدا په لن وخت کې کېدات کې خدا کډو څه د وړو کاروبارونو زمينه برابر شي وړو کاروبارونو باندې دا ډېر بهترین خبره وي. نو غوښتنه هم دا چې باید درته
د ګراوند ترود سولوشن راپور له مخې یوازې 23% افغانان په دې باور دي چې بشري مرستې تر ټولو زیانګالو ښځو او نجونو ته رسیږي. دغه ادارې پر نړیوالو او مرستندویو ادارو ټینګار کړی چې بشري مرستې د خلکو اړتیاو او لومړیتوبونو ته په کتو تنظیم او حقیقي زیانګالو ته تخصیص کړي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو راپورونه خپاره کړي چې په ټکو یې په افغانستان کې د طالبانو د مداخلو له امله اکثریت بشري مرستې تر اړمنو افغانانو نه رسیږي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړي او ویلي دي چې دوی د هیڅ مرستندوی ادارې په مرستو رسولو کې مداخله نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل وروستي راپور کې چې دوه ورځې مخکې خپور شوی ویلي د 2015 کال د لومړیو دریو میاشتو په ترڅ کې بشري مرستو لپاره یوازې 3.3% اړینه بودیجه برابر شوې ده. د اوچا د راپور پټکو د مالی مرستو کمښت په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د مالی مرستو بندیدل به افغانان د روغتیا، خوړو او نورو حیاتي برخو کې اغیزمن کړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
زمغغلا ازادي راډيو څخه وري. دا طالبانو حکومت اعلان کړی چې د کوچنی اختر په مناسبت له 15000 ډیر بندیان یا خوشی کړی او یا هم د بند موده ورته کم کړی. دا طالبانو د حکومت د ستر محکمې لوري نن په یو خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې د دوی د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان لمخي په دوی کې 2403 پیته بندیان چې د بخنی وړو خوشی شوی او د 3125 نور د بند موده کم شوی. طالبانو دانه د پډاګه کړی چې خوش شوی زندانیان په کوم ډول جرمونو تورن وو، خو د بشري حقوقو یو شمیر فعالان وایي دوی د ټولو هغه زندانیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي چې د افغانانو د حقوقو د غوښتلو په تور طالبانو بندیان کړی دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو حکومت د کوچنی اختر په مناسبت د سلګونه زندانیانو د خوشی کېدو اعلان کړی. د طالبانو د ستر محکمې لوري په یو اعلامیه کې چې نن شنبه د مارچ 9 خبره شوی راغلی چې 2403 پیته زندانیان چې د بخښنې وړو د افغانستان له بیلابیلو زندانونو خوشی کړي او د 3125 نورو د بند په موده کې کمواله راغله. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې دا زندانیان د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان او د طالبانو د حکومت د ستر محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی په هڅه خوشی شوی او د بند موده یې کمه شوی. په دې حال کې د ننګرهار یو اوسیدونکي جان محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی چې د بند موده درې میاشتې پاتې و تازه را خوشی شوی.
برا خوش کې دا سره موږ ټول خوشاله شو. موږ د ماما د کورنۍ د میرمن د اولادونه د سپینسر مور نو موږ ټول مننه کوو چې دغه سید خوشحالی په مناسبتونو کې بندیان را خوشی کوي.
خود بشری حقوقی یو شمیر فعالان له طالبانو د ټولو هغه سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي چې د خپل حقوقو د غوښتلو لپاره د مبارزې په تور نیول شوی. د خزو د حقوقو فعالې روقي سایی ازادي رادیو ته وویل
سره ازادي
موږ د ټولو هغو خلکو د خوشی کېدو غوښتنه کوو چې د خپل حقوقو د غوښتلو په جرم طالبانو زنداني کړي او په نامعلوم ځایونو کې ساتل کیږي. طالبان حق نه لري هغه څوک چې د عدالت غوښتنه کوي او د عدالت د پلي کېدو لپاره مبارزه کوي زنداني کړي. د دوی زنداني کول غیر قانوني عمل دی.
یو مدني فعال چې نغواړي په دې راپور کې نوم خبر شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت هیڅ کله هغه زندانیان نه خوشی کوي چې د خلکو د حق خبره کوي.
طالبان فکر کوي چې د دوی د واکمنۍ پر وړاندې تر ټولو حقیقي خنډ همدغه حلقه ده او دا واقعیت هم دی، ځکه دوی په دلیل او منطق سره د طالبانو د واکمنۍ تاوانونه او زیانونه نړۍ ته وړاندې کوي، خپلو خلکو ته وړاندې کوي. زما په خیال باندې دا کوم خلک چې دوی غواړي چې خوشی کوي یوازې هغه خلک دي چې په نجرم باندې دوی نیولي دي.
دا په داسې حال کې د چدراپورونو پر بنسټ هم دا اوس هم د طالبانو په زندانونو کې ډېرې فعالان او خبر اعلان بندیان دي او کورنۍ د دوی د خوشی کېدو په تمه دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د فعالانو په نیولو شکنجه کولو او تریتم کولو تورن دي. د رواني مارچ میاشتې په شلمه د رواداري په نوم د بشري حقوقو یو سازمان په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2023 کال په پرتله په 2023 کال کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې چې پکې هدفي پټي او ناقانونه وجني جبري بي درکه کول شکنجه چې د مرګ لامل ګرځیدلې او خپل سر یو ناقانونه نیونی د پام وړ زیاتی شوې. لدی وړاندې داسې راپورونه هم خبر شوې چې د طالبان حکومت د تیر جمهوریت حکومت د وسلوال پاوز سلګونه غړي نیولې شکنجه کړي او په نامعلوم زندانونو کې بندیان کړي. د طالبان حکومت کڅوم په وار وار ډول راپورونه رد کړي، خو په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې د بشري حقوقو او د زده کړو د لزګونه فعالانو د مدني ټولنې د غړو خبر اعلانو د تیر جمهوریت حکومت سرتیرو او معترض میرمنو د نیول کېدو او شکنجه کېدو راپورونه خبره شوې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
دوستانو زموږ غږ لاسادي راډیو ناوړې په اوکرين کې د روسیې په تازه بریدونو کې د ځاني او مالی زیانونو ریپورتونه ورکړل شوې. د روسیې په هوایي بریدونو کې ډېر زیانونه د اوکرين په دنپرو سیمه کې وخت دي. نور تفصيل له نورياس نوريا وروچم د اوس په استودیو کې راسره.
د اوکرين د دنپرو پتروفسک د سیمه والی وایي چې د دنپرو پر خار پرونه وخت د روسیې درون الوتکو د بریدونو په ترڅ کې څلور تنه وژل شوې او د یو هوټل په کمپلیکس او رستورانت او هم درس په سیمه کې پر یو شمېر شخصي کورونو کې پراخ اور لګیدلې ده. سرهلسک په ټلګرام کې لیکلي چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د دنپرو پر خار د روسیې په بریدونو کې څلور تنه وژل شوې دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وویل چې روسي ځواکونو پر دنپرو تر شلو ډیر ډرون الوتکې توغولي چې له امله یې یوشتنه نور ټپیان شوي چې یو هم پکې یوه امیندواره میرمن ده. د دریو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. زلنسکی نن شنبه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې روسیا د نړۍ د سولې پر هڅو ملنډې وهي، جګړه غځوي او د ترهګرۍ دا اعمال ترسره کوي، ځکه پر ځان لا هم رښتینی فشارونه نه احساسوي. د دنیپرو پتروفسک د سیمې والي وویل چې د اپارټمانونو په یوه جګپوړي بلاک او نږدې لسو شخصي کورونو کې اورونه لګېدلي او زیاته کړه چې د هوټل په کمپلیکس کې لګېدلی اور کنټرول شوی دی. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي عکسونه او ویډیوګانې د اور لمبیا او په هوا کې د لوګي لوی څپې ښیي. په ځینو کې ویجاړې شوي ودانۍ ښیي او لیدل کېږي چې د اپارټمانونو د لوړ پولیس بلاک پورتنی پوړونه تر ټولو سخت زیانمن شوي دي. کوڅې او سړکونه هم له ماتو ښیښو او د ودانیو له ټوټو ډک ښکاري. په عین حال کې د کیف او موسکو ترمنځ د یو دوامدار اور بند رامنځته کولو لپاره د متحدو ایالاتونو په مشرۍ د هڅو په ترڅ کې د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس پرون جمعه د مارچ په 28مه وویل چې دای په اوکراین کې د جګړې د سوله ییز حل پر لور د پام وړ پرمختګ ویني. هغه دغه څرګندونې ګرینلند ته په سفر کې په پیټوف کې د امریکا له پوځي اډې څخه د کتنې په مهال خبر اعلان ته وکړي او ویل چې دوی ډاډ ترلاسه کوي او ویني هغه څه چې یو لورې غواړي یا ترسره کوي بل لورې هم ورسره موافقه کوي او برعکس. او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مشرتابه په مرسته دوی اوس ویني چې د اوکراین په جګړه کې د سوله ییز حل لارې ښه فرصت رامنځته شوی دی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د استل لپاره د ټاکل شوی زربل جل په درشل کې د افغانانو نیونه زیات شوه. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ویلي چې د مارچ تر یو دیر شمی یعنی تر بل سبا د غهواد لخواوري ووزی کني په زور به وایستل شي. د سلګونو زرو افغانانو په منځ کې چې پاکستان کې لخپلې خاوري چې پاکستان لخپلې خاوري باسي ډیر شمیر داسې افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امنیتي ستونزو او اندېښنو له کبله پاکستان ته کډوال شوي دي. اسمت ساروان په دې اړه نور تفصیل لري.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلي ضرب العجل په درشل کې په راولپنډۍ کې لشتر لشه 923 افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وای چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې دي. شغله علمی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې ډیر افغانان سخت تشویش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته څو میاشتې نور وخت ورکړي چې نور هیوادونو ته د تک برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده. ټول ژوند او زندگی له لاسه ورکړي دي. اولادونه به درس پاتې دي، به تعلیم پاتې دي. دوی چې څه درلوده کې نه درلوده ټول خرڅ کړل. د دوه درې کلو کې یو خړل نو اوس هم دغه حالت پر راغلی ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لار نه درته پاتې. موږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو، دغه ماجنونو ته لږ وخت ورکاندې چې هدا اقل دغه کیسونه یو طرفه سي تیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دغه کیسونه رديږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور لمخې د دغه کسانو لمنځه 214 لستنه افغانستان ته استول شوې دي. پاتې کسان د شهر پلمنه کې د ګارډا مور سیمه نږدې د کډوالو په یو موقت مرکز کې ساتل کیږي. د رسپانې هم راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ له دې مرکز څخه 22 تښتیدلې دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د شپږ اتیا تنو ویزې پای ته رسیدلې. یو سلو شپاړس هغه کسان دي چې د افغان اتباو کارتونې لرل او 290 نور د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان نا قانون افغان کډوالو ته د مارچ یو دیرشمه وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هیواده په خپل خوشو ووزي. خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لوري صادر شوي د POR کارتونه لري د جون تر دیرشمې پورې له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یو جګپوري پولیس چارواکي ډان ته ویلي دوی واضح کړی چې د افغان اتباو کارت لرونکي کسان به تر ضرب العجل یا ډیډلاین وړاندې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ایستل کیږي.
ازادي رادیو
په داسې حال کې چې د ایران د اتومي پروګرام پر سر د تهران او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا په زیاتیدا ده. د ایران د پارلمان رئیس ویلي چې که امریکا پر ایران برید وکړي ایران به په سیمه کې د امریکا اډې په نښه کړي. له بلې خوا رپورټونه ښیي چې واشنگتن د ایران پر اتومي تاسیساتو د احتمالي برید او همداراز په یمن کې له حوثیانو سره د مقابلې لپاره په بېساري پوځي چمتووالي بوخت دی. بل لور ته د فارس په خلیج کې د امریکایي ځواکونو له زیاتېدو سره داسې ښکاري چې ښایي دا د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی. نور تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې اورو.
محمد باقر قالیباف د جمعې په ورځ د حمل په اتمه د واشنگتن له لوري پر ایران د برید د ګواښ په اړه وویل که امریکا پر ایران برید وکړي تهران به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې په نښه کړي. د ایران د پارلمان رئیس په عین حال کې د سیمې هیوادونو ته غیر مستقیم ګواښ وکړ. ویل امریکایان پوهیږي چې څومره زیانمنونکي دي او که د دوی پر خاوره یرغل وکړي نو دا به د باروتو په ګودام کې د اور بلیدو په شان وي چې له کبله به یې په ټوله سیمه کې چاودنه وشي او بیا به نه د دوی اډې او نه یې متحدان خوندي پاتې شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران مشر علي خامنهی ته په یوه لیک کې ټینګار کړی و چې ایران یوازې دوی لارې لري، یو نوی توافق یا نظامی مقابله. محمد باقر قالیباف ادعا کړی چې د ټرمپ په لیک کې د بندیزونو د لری کولو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. له بلې خوا ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال عباس عراقچی له قوله پرته لدی چې جزئیات ورکړي راپور ورکړی چې د ډونالډ ټرمپ لیک که څه هم د ګواښ بڼه لري خو د ډیپلوماسۍ لپاره یو څه دروازې هم پرانیزي. د پنجشنبې په ورځ د ایران د رهبر علي خامنهی سلاکار او د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا رئیس کمال خرازی وویل ایران لا هم له امریکا سره د شخړو د حل ټولې لارې نه دي بندې کړي او چمتو دی چې له امریکا سره غیر مستقیم مذاکرات پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د ده او د طالبانو د مشر ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو د ریپورتونو لخبریدو او لو دوه میاشتو زیات وخت په بهر کې وسیدلو ورسته له هبت الله اخونزاده سره کتلې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلی په کندهار کې په دی غونډه کې د سراج الدین حقانی سربیره د دوی د حکومت د دفاع وزارت او استخباراتو چارواکو هم برخه اخیستي وه. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې دا غونډه د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمول لپاره شوې ده. نور حال په دې ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت لمشر سره د دوی د کورنیو چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی د خپل منځي اختلافونو د راپورونو لخبریدو او له دوه میاشتو زیات وخت لپاره په بهر کې اوسېدو او بیرته راستنېدو وروسته نوموړي بل اخره له هیبت الله خونزاده سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه په خپل ایکس باندې لیکلي چې دا ناسته په کندهار ولایت کې په لوړه امنیتي کچه ترسره شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د سراج الدین حقانی سربیره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد، د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق، د دوی د دفاع وزارت مرستیال عبدالقیوم زاکر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری د هیواد امنیتی راپور خپل مشر ته وړاندې کړای دی. که څه هم نوموړي د دې غونډې د وخت او محتوا په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او نه هم د دې غونډې کوم رسمي عکس خپور شوی، خو زبیح الله مجاهد ویلي چې په دې غونډه کې د امنیتي ارګانونو وړاندیزونه اوریدل شوي او د عملیاتو او چارو په اړه ورته لارښوونې شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې ناستې د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا لومړی ځل دی چې طالبانو په علني توګه په لوړه کچه امنیتي غونډه کې افغانستان ته راستنېدو وروسته د سراج الدین حقانی ګډون تایید کړای دی. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مشر او د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په ګډون چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له کابل متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته سفر کړی و، د طالب چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه خپاره شوی دی. خو نه د او نه هم دې ته نږدې سرچینو په دې اړه چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره د هغه اختلافات زیات شوي د خبرو سویو راپورونو اړوندې تبصره نه ده کړې. په دې لوړه کچه غونډه کې د هغه بیا راڅرګندېدل د امریکا د عدلیې وزارت له تور نوملاړه د هغه له نوم لرې کولو او د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د $10 میلیونو جایزې له لغوه کېدو سره هم مهاله دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمولو په موخه شوې ده. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
دا غونډه رامنځته شو ده تر اوسه معلومه نه ده چې د دې غونډې نه وروسته سراج حقانی خپل هغه خاموش احتجاج ته دوام ورکی که با بیرتا وزارت راستون شی خو زه فکر کوم چې کوشش کیږي چې دغه یو بې نزاکتي چې رامنځته شوې ده طالبانو کې هغه حل کی او د خلکو تشویشونه رفع شي.
د سیاسي چارو په اسحاق ادمر هم ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو مشر داسې تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی قندهار ته راغواړي او دوی سره به خبرې اترې کوي تر څو چې دغه خپل منځي اختلافات له منځه لاړ شي. نو تر اوسه پورې د دغه کتنې نتیجې څرګندې نه دي چې آیا کوم توافق په دغه برخه کې شوی او یا دا چې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوې سرچینې د هوت میاستې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته ویلي وه چې د طالبانو د حکومت په کابینه کې څو وزیرانو د دوی د مشر د پریکړو او نارضایتیو له امله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو د بندیز په غبرګون کې استعفاوې کړې وې چې د ملا هیبت الله اخونزاده لخوا ونه منل سوې، خو هغه مهال د طالبانو د حکومت یوې بلې سرچینې دا ادعاوې رد کړې وې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنکزي د روان په جنوري میاست کې وروسته له هغې له افغانستان څخه ووت چې ظاهرا څرګندونې یې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د کړنو په اړه د نیوکو په توګه انګیرل کېدې. د طالبانو د یوې سرچینې په خبره د ځینو طالب مشرانو نارضایتۍ هغه وخت لا څرګندې سوي چې ملا هیبت الله اخونزاده د ستانکزي د نیولو امر صادر کړ، خو طالب چارواکو تل هڅه کړې چې نړۍ ته ځانونه یو موټی وښیي او هر ډول خپلمنځي نارضایتۍ پټې کړي.
دروژی رنگونه
روزی مبارک میاشت خو ډیره مبارک میاشت وی، اما لبد مرغ په افغانانو باندې بیا دلته نور ستیریږي. فقر، تنگ دستی، بیچارهګی هغه څه دي چې روزه کې افغانان ډیر په تکلیف کړي دي. د خوراکي توکو قیمت لوړیږي، افغانان جنگ ځپلې دي او په افغانستان کې کاروبار نشته. نن روزه د افغانان لپاره ډیره مشکله ده. قیمتونه یو پر دوه دي، اجناس یو پر دوه دي، کار نشته، بار نشته، ټول افغانان د بیکاری سره لاس او ګریوان دي. روزه په افغانانو باندې ډیره سخته تیریږي او د افغانانو د فقر کچه لا هم پسې ډیریږي.
د سکهال روژه د تیر کلونو سره زما په نظر باندې خپل ډیر توپیرونه لري. سکهال د خزو په کار کولو باندې بعضی بندیزونه په دفاترو کې او همدارنګ بهرنۍ مؤسسو کې د دوی په کار کولو باندې بندیز ولګي، دوی چې د سر زیاتره مېرمنې او هغه نارینه چې مثلا په دغه دفاترو کې دوی کارونه کول د مشکلات سره مخ شول. په کور کې نسل چې څنګه چې تاسو ویګ د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب وو تیر کلونه، خو سکل د هغې نه هم بدتر شو، خراب شو.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملکه څنګه چې په هیکو موږ د اکال دی وی غوري مبارک میاشتې چې دروژې مبارک میاشتې هغه کې شتون لرو. خوشبختانه سکل روژه هم لکه د نور کلونو په څیر باندې په خوښۍ او بهتره شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. او لکه څنګه چې موږ د روژې مبارک میاشتې په اخر شپو ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانږدې کېدو دی، څومره بهتره به وي چې په دې مبارکو شپو کې د خپلو بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو تر څو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې، د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی، د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري. نو هیله مو دا ده چې هیوادوال ټول یو بل ته لاس ورکړي او تر خپل وس او توانایي پورې د بېوزلو کورنیو لاسنیوی وکړي تر څو د ټولو روژه او اختر په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو